درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه اسمت ساروانیم. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د یاد سفارت په یو خبر پانه کې راغلی او علت یې د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پانه کې راغلی چې مخه د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریز غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د جرمنی یو غیر حکومتي مؤسسې ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکونکو نیولی او دا پیشه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوې ده. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمنی ټولنې یا جی آی زایټ پرون په یو خبر پانه کې ویلي دا څلور نیول شوي کارکونکي افغانان دي. په بیان کې د جرمنی د پراختیا فدرالي وزارت د ویندوی په وینا ویل شوي چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپلو دغو څلورو کارکونکو د خوشي کېدو هڅه کوي. د افغانستان د شلو وره سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسیدلی دی. شاغلی خان نن د نومبر په درویشتمه نیټه په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلی دی چې عملیات یې په بریالیتوب ترسره شول او ډیر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د نوموړي له ټپونو هغه وخت خلک خبر شول کله چې د استرالیا د بیګ باش لیګ په سژني پړاو کې د نه ګډون خبر ورکړل شو. د راشد خان ورور عبدالجلیل شینواري ازادي راډیو ته وویل هغه له ډیره وخته د ملا له دردونو کړې ده او بالاخره یې د ډاکټرانو په سپارښتنه پرون پنجشنبه د لندن په یوه روغتون کې عملیات وکړل. شاغلی شینواري همداراز ویلي ډاکټرانو د یوه میاشت آرام سپارښتنه ورته کړې او تر هغې وروسته به بیرته کرکټ ته ستون شي. په غزې ترنګ کې پر سیمه ایز وخت سهار له او بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اور بند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا لنډمهاله اوربند فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د دې موضوع تفصیل هم وروسته وړاندې کیږي. د ایران د بشري حقونو یو سازمان وایي تهران پرون پنجشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. ویل شوي دغه پوځي د 2022 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو په مهال وژل شوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي و. راپورونه وایي د هغو اعتراضونو په تړاو دا اتم اعدام دی چې د ایران لخوا عملي کیږي. په ناروې کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي میلاد زهروند د لویدیز ښار همدان په یوه زندان کې پرون سهار اعدام شو. او د سومالیا کابینه پرون پنجشنبه وویل په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلونو له کبله د مړو شمیر سلو ته نږدې شوی او نږدې 2 میلیونه وګړي ترې اغیزمن شوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلونو په وړاندې مقابله کوي. دغه افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسان له کاختې سره مخامخ کړي وو. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول بند شو. په هند کې مشت افغانان په دیاړه سوي.
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یوه لویه ضربه ده.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو له لوري ځورول شوي او بندیان شوي. له هغه شون کې سره خبرې کوو چې په شپېته کلنۍ کې لیسانس اخیستی.
وطن دې پر بدل د خپل وطن خدمت د ماشومان خدمت په توګه خدمت خاطر باندې ما دا تحصیل ته ملاوه تړل.
په کندوز کې سږکال په 150 هکتار مځکه تر ګوپای کرل شوی.
تیر کال په نسبت لسونه تر 15% د دوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
او د کونړ اوسیدونکي وایي د ټراک د پاکو اوبو د نشټوالي موضوع تر ټولو لوی ستونزه ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي میلمه پروګرام لرو. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول وتړل شو. دغه سفارت له لوري نن په یو خبر پانه کې چې د یاد سفارت په اکسپانه کې خبره شوه، ویل شوی چې د ځینو ننګونو له امله د سفارت د دایمي بندیدو پریکړه شوې ده. په خبر پانه کې هم دراز ویل شوی چې دا پریکړه د روان کال په سپتمبر میاشت کې د لنډې مودې لپاره د سفارت د بندولو د اقدام په تعقیب شوې ده. په همدې حال کې په نوې ډیلی کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ویلي چې د سفارت د بندیدو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په نوی دلی کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې سفارت د دایمي بندیدو خبر ورکړی او ویلي دي چې د ځینو ننګونو لامل د سفارت د دایمي تړل کېدو پریکړه شوې. د سفارت په ایکس پاڼه په خبره شوې اعلامیه کې په دایمي ډول د سفارت د تړلو د پریکړې لامل د هند او طالبانو حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی په ګوته شوې. په اعلامیه کې راغلي چې وار لمخه د دغه سفارت فعالیتونه د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې ځنډول شوی وو او دوی هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریز غوره کړي چې د یادو فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. خو په اعلامیه کې راغلي چې د اتو اونیو انتظار سره سره ډیپلوماټانو ته د ویزو تمدید او د هند حکومت په چلند کې د بدلون اهداف ترلاسه نشول او بالاخره دوی له یو سخت انتخاب سره مخ شول. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د هند له حکومت غوښتي چې د سفارت د سربرستۍ په برخه کې خپل مسولیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان سفارت ټول وسایل، موټری او په بانکي حساب کې شاوخوا 1500000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د جمهوریت نظام ډیپلوماټانو سفارت د هند حکومت ته سپارلې او اوس د هند حکومت پورې اړه لري چې د دغه ماموریت دراتلونکو پاړه پریکړه وکړي چې آیا سفارت تړلې ساتي او یا د طالبانو د حکومت ډیپلوماټانو ته د سفارت د سپارلو په ګډون کوم بل انتخاب په پام کې نیسي. د هند حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي کوم خبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې په نوې ډیلی کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت د دایمي تړلو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان محصل منیر کاکړ ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یو لویه ضربه ده، ځکه چې ډیری محصلین که غواړي خپل پاسپورت تمدید کړي باید دوی ته مراجعه وکړي، که غواړي خپل د فراغت اسنادونه تایید کړي نو دوی ته باید مراجعه وکړي، یا که کوم تجاران حقوقي دعوې لري نو باید دوی سم راجو کی. نو چې کله سفارت فعال نیوی ډیری خلک به سرنوشتي سره مخامخ کیږي.
په نیوی ډیلی کې یو افغان کډوال بشرا هم ازادي رادیو ته ورته ستونزه بیان کړه.
ماجرین دلته خو یو مشکل نه لري، یو خو د اسنادو تاییدی ده، بل د اسنادو تمدیدول دي، کدی پاسپورت دي، کنه کاخت جوړولې، ک تحصیلی اسناد دي، دا ټول خو سفارت ته ضرورت لري. نور په دا رقم باندې په لس هاو کارونه دي چې د افغانستان سفارت ته بنديږي.
دا معلومه نه ده چې د هندستان په نورو خارونو کې د سفارت قونسلي څنګه هم تړل شي او که هغوی به خپل قونسلي چاري مخ ته وړي. په دې اړه د سفارت په اعلامیه کې هم څنګه دی ویل شوی خو وړاندې تر دې د لنډې مودې لپاره د سفارت د فعالیتونو د ځنډیدو پر مهال ویل شوی و چې ځینې افغان قونسلګریان به فعالوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو لپاره د غړې اقدام کمیټه وایي ورسته لدی چې افغانانو ته له پاکستان د وټولو لپاره له ډیر شو ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو. په دې هیواد کې پولیسو افغانان ځورولي او بندیان کړی دي. د کمیټې پر خپل اکسپانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ساتلو ویستلو د یو مرکز د عکس په خبرولو سره لیکلی چې وکیلانو او خبريالان د ځای ته د ننوتو اجازه نه لري. د موضوع تفصیل د سنا کاکړ پر راپور کې وابه.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وای وروسته لدې چې افغانانو ته له پاکستانه د وتلو لپاره لدې شپرزو څخه کم مهلت ورکړل شو. پاکستانی چارواکو افغان کډوال وزورول او په توقیف ځایونو کې بندیان کړل. دې کمیټې د نومبر په 24 په خپله ایکس پاڼه د کراچۍ په سلطان آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلی دي چې خبریالان او وکیلان دې ځایونو ته د ننوتو اجازه نه لري او پاکستان د خپل له قانون څخه سرغړونه کوي. د دغه کمیټې په ایکس پاڼه لیکل شوي د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه د پاکستاني اتباعو یوه ډله ده چې په پاکستان کې د ټولو پناه غوښتونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي، خو نور جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو مرکزونو ته د وړل شوي افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
دا داسې ځای دی چې دې ته نه وکیلان دننه پرېږدي، نه میډیا پرسن دننه پرېږدي. موږ ته دا نشته پته چې هلته له دوی سره څرنګه سلوک کړي او په څومره تعداد باندې خلک راوړل کړي، او آیا دا ټول انډاکومېنټډ دي یا په دې کې ډاکومېنټري ډم شته.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې هم زیاته کړې چې د کډوالو د قانون یو له اصلي اصولو څخه نستنول دي، کوم چې هغې سیمې ته د کډوالو بېرته ستنېدل منع کوي چیرې چې د هغه ژوندي ازادي له ګواښ سره مخ وي. یا د کمیټې وویل که دولتونه د 1950 کال د کډوالو کنوانسیون او یا د 1968 کال پروتوکول سره یو ځای شوي وي که نه وي، دا یو نړیوال قانون دی چې په ټولو دولتونو د تطبیق وړ دی. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلی وو، خو که بیرته ستانه کړل شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي. د پاکستان په پنډی ښار کې یو افغانه کډواله شکوفه خلیلی چې په افغانستان کې مدافع وکیله وه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مهاجرین افغانی که مسلم ما
افغان کډوال چې زما په شان په افغانستان کې حقوقي فعالیتونه درلودل، افغانستان ته د دوی بیرته تګ او د پورتول په دې معنا دی چې دوی خپله په پښو خپل د مرګ په لوري روان شي. همداشان د هغو فعالیتونو له امله چې ما د تاوتریخوالي سره مخ ښځو د دفاع لپاره ترسره کړي، زه خپله په افغانستان کې د تعقیب لاندې یم.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډواله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو. اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم ده چې که دوی مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي نو هلته هم ژوند نه شو کولی، بیرته تللی هم نه شو.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ چهارشنبې په ورځ رویټرز خبری اژانس سره په خبرو کې په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بې اسناده کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی، زرګونه کډوال د تګ لپاره هیڅ ځای نه لري او په خبره یې د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د څه باندې 1.5 میلیونو د دوی په ټوکو بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په کندوز کې کروندګر وایي چې د تیرو کلونو پرتله د سبزیجاتو حاصل ښه سوی دی. دوی وایي چې له کندوز څخه ګاونډیو هیوادونو او پلازمینې کابل ته هم سبزی او ترکاري صادروي. تفصیل په دې راپور کې:
سږ کال په کندوز کې د نورو سبزیجاتو ترڅنګ د ګلپویو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د ګلپویو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره پر خپل کښتونه یې ډېر لګښت کړی، خو په بازار کې د ترکارۍ ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي. د کندز دی علی آباد ولسوالۍ د طاهری کلی یو بزګر خیر الله د ګلپوی کښ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حاصلات فعال له خدا خوب است، بد نیست. مرض زده بود، مرض ما خود مو دوا خرید.
سه کال د نورو سبزیجاتو ترڅنګ د ګلپیو حاصلات ښه دي. ما پر اته جریب ځمکه ګلپی کرلې ده او خای ترې 15,000 ګلپی ترلاسه کړم. سه کال پر ګلپیانو نباتي آفات لګیدلې وو. د درملو په کارولو سره مو د نباتي امراضو مخه ونیوله.
د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چوغې سیمې یو کروندګر محب الله وایي چې په اوسط ډول په هر جریب ځمکه د ګلپوی 3,000 بوټي کرل کیږي.
لومړی حاصل چې راوزی د ګلپي یو ګل په 1,500 افغانۍ پلورل کیږي، خو بیا وروسته نرخې 40 او 1,500 افغانیو ته راټیټیږي. که د سالنګ لاره خلاصه شي ښایي د ګلپیانو نرخ لوړ شي. موږ د ګلپیانو ترڅنګ نور سبزیجات لکه رومي، بانجان، تور بانجان، کدوګک، بامیا، کدو، پالک، پیاز، شلغم، بادرنګ او داسې نورې ترکاری هم کرو.
د نوموړي ولایت د علی آباد ولسوالۍ یو بل کروندګر عبدالکبیر بیا وایي چې د نباتي آفاتو د مخنیوي په هدف دوی پر خپلو کروندو ډیر لګښت کړی، خو په وینا یې د ګلپویو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
له یو جریب ځمکې څخه موږ له 4,000 تر 3,000 ګلپي ترلاسه کوو، خو په بازار کې د ګلپیانو ټیټ نرخ زموږ کړی لګښت نه پوره کوي. له یو جریب ځمکې څخه موږ کابو 15,000 افغانۍ ترلاسه کوو. دولت باید له موږ سره د اصلاح شویو تخمونو، د کیمیاوي سرې او د نباتي درملو مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی وایي ساش کال د دې ولایت په 150 هکتار ځمکه ګلپي کرل شوی وو او حاصلات 1,300 ټنه ته رسیږي.
د کندز په ولایت کې سږ کال تقریبا په 150 هکتار ځمکه باندې ګلپیو کښت شوی ده. تیر کال په نسبت 10 تر 15% د دوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. 1,300 میتریک ټنه د دوی حاصلات پیشبینی شوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی چې په یاد ولایت کې د نورو غلو دانو ترڅنګ په پراخه کچه هر ډول سبزیجات هم کرل کیږي او له یاد ولایت څخه ترکاری د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلورويشت ساعته
په غزه ترنګه کې پر سیمه ایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي تنظیم ګڼي. دا لنډمهاله اوربند فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربند تر نافذېدو وروسته غزې ته د بشري مرستو لارې روانې شوې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په غزه کې د اونیو تر جګړې وروسته د نن سهار له 2 بجو د لنډمهاله اوربند تر نافذېدو وروسته کرري ده او دې موضوع دغه جګړه ځپلې ښار ته د بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړه. نن سهار له مصر څخه هم غزې ته په مرستو بار لارې ننوتلې. د رویټرز خبري اجنس په تصویرو کې ښکاري چې په دغو لاریو کې دوی د مصر د سازمانونو وي او پر یوه دا شعار لیکلی وو په ګډه د بشرپالنې لپاره، پر بل لیکلی وو په غزه کې زموږ د ورونو لپاره. په همدې حال کې د جرمني خبري اجنس لیکلی چې په ټوله کې به غزې تړانګې ته په بشري مرستو بار 200 لاری او په تیلو بار 4 لاری ځي. دغه 4 ورځنۍ اوربند پر ځای وخت نن سهار 2 بجې نافذ شو چې ګمان کیږي له کبله به یې د 150 فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې له غزې د اسرائیل لسګونه یرغمل سوي کسان خوشې سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي ژمنه کړې چې د دې اوربند پر مهال به د اسرائیل د 240 یرغمل سویو کسانو له ډلې لږ تر لږه 50 کسان خوشي کوي. حماس ډلې دغه 240 کسان د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې پر مهال یرغمل کړي وو. دغه ډلې د هغې حملې پر مهال په اسرائیل کې 1,200 کسان وژلي وو او هغه حمله د دې سبب سوه چې اسرائیل په غزه کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس راپور ورکړی چې دواړه لوري به په پیل کې شزي او ماشومان خوشي کوي. د اسرائیل عدلی وزارت د 300 هغو بندیانو لیست پور کړی چې د خوشي کېدو پر شرایطو برابر دي. په دوی کې ډیرې هغه تنکی زلمیان دي چې د یو کال په مده کې پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو د گزارونو او نورو وړو جرمونو له کبله نیول سوي دي. د رویټرز خبری اجنس د راپور پر بنسټ د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې په جګړه کې شاوخوا 4000 کسان وژل سوي چې 40% یې ماشومان دي. د دې جګړې له کبله د غزې د 2 میلیونو او 3 لک اوسیدونکو له ډلې سلګونه زره یې نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور سول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پکتیا کې یو سپینجری ثابته کړی چې د زده کړې لپاره هیڅ کله ناوخته نه ده. غلام حضرت چې شاوخوا 80 کاله عمر لري د پکتیا ولایت د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغ شوی دی. نوموړی د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او وایي چې هره ورځ پر بایسکل تر ګردیزه سفر کړی او ازموینې ورکړي دي. دا چې انګیزه یې څه وه، ولې یې پرېکړه کړې چې د خپل عمر په دې پړاو کې زده کړې بشپړه کړي او اوس پر څه بوخت دی، په دې اړه زموږ همکارې عابدې سپوږمۍ ورسره خبرې کړې.
دا فل خدمت څلور نه پر ورا سره سلمہ د جرمنین جو کله ویلو جو کله ما سره هغه وی هغه هغه لمه چې کښې رو په سن سره چې نور هم څه تم نشو اته څه لیک نه پره وته ما سره اته څه لیک نه پره وته لیک نه پره نور هغه ځنه یو ځوانان و. هغه
دا معلم غلام حضرت دی چې لښ پته کلنې په لوړ عمر یې د لسانس ترکا چې خپل زده کړې بشپړې کړې. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ دا اوسیدونکی د پکتیا پوهنتون د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغ شوی دی. نوموړی وایي چې 2 کاله یې دارالمعلمین لوستی او اوس یې 2 کاله د ښوونې او روزنې پوهنځی ولوست. غلام حضرت ته د خپلې زوکړې نیټه دقیقه نه ده معلومه، خو وایي چې د 80 او 70 کلونو ترمنځ عمر لري او 44 کاله مخکې لیسه خلاصه کړې وه، خو لوړې زده کړې ورڅخه نیمګړې پاتې وې. خواله په دې عمر د لوړو زده کړو هوډ
ما یې د خپل وطن خدمت وکړم. د وطن وطن دې در بدل د وطن دې هغه د خپل وطن خدمت وکړم. مشمون خدمت په ټول معلم يم هغه یو وخت خدمت وکړم یو وخت خدمت خاطر باندې ما د تحصیل ته ملاوت تړل جن تحصیل.
دا داسې مهال د چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته ډیری افغان کډرونه چې د پوهنتون او ښوونځي استادان هم پکې شامل وو د دغه هیواد ووتل. غلام حضرت وایي چې د ژوند په ډیرو سختو شرایطو کې خپل زده کړې بشپړې کړې. نوموړي له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او 2 ځلې یې 45 کیلومتره لار پر بایسکل مزل کړی ترڅو تر ګردیز ښار ورسیږي او خپلو ازموینو کې برخه واخلي.
موټر سایکل د ټولو پیسې نه لري سر نه د موټر پیسې لري سر ټول څنګه ورته بچکل لړم ګرځي است. یعنی امتحان ورکړي امتحان ته خپل امتحان ته نار وخت خپل امتحان ته او خپل موجب هغه اجر نه ورکولای چې د امتحان ته خپل امتحان ورکړي.
د غلام حضرت ټولګیوال او د دوی د ټولګي نماینده حبیب رحمان حسرت د نوموړي په اړه ازادي رادیو ته وویل
هغه له غلام حضرت شلای په درسي بهر کې واقعا دغه مزل چې ولستون زده کو د زرمت ولسوالۍ څخه بدای راته پکتیا پانتون ته په بایسیکل باندې. څرګند حقیقت دی چې د زده کړو لپاره د ټاکلې عمر نه دی تعین شوی چې په دومره عمر کې په دومره سن کې باید زده کړې پای ومومي. دا یو راتلونکي نسل ته احساس بهونکې خبر دی چې یو 80 کلن بابا راضي د لوړو زده کړو دغه پروسه ته کوي یو ښه خبر دی او راتلونکي نسل ته په ځل پوری پیغامونه لري.
په پکتیا ولایت کې شاعر او لیکوال خوګمن زازای هم د نوموړي په اړه ورته خبره کوي.
نو د دې سړي همت ته حیران يم، په دولاسي ورته سلام کوم او دا شاعر هغه دوه بیتونه په ګوتو راکړل. د لاونګینو د یارې د تور ونل ویدم لکه د غراب شار لخپل شور ونل ویدم. په نیمه لار کې به پات يم به شک خو زل خونه ول ویدم خو خو ته ګور ونل ویدم. نو په ټول ولس باندې می غږ دې توسه کوم سپارښتنه کوم چې همدغه سه همت په ځان کې پیدا کړي ترڅو دا کړیدل زوریدل هیوا چې دغه په ګډه په خو سره ودرو.
د یادونه د چې مخکې تر دې هم په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر افغانانو عکسونه خپاره شوي چې په لوړ عمر یې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې دي. خو غلام حضرت سره له دې چې له خپل اقتصادي وضعیت سر ټکوي او د پکتیا په یوه لیسه کې ښوونکی دی، خو نوموړی څه باندې 98 کسه نجونو ته په خپل کور کې زده کړه ورکوي. غلام حضرت وایي دا کار خاص د خدای د رضا او وطن ته د خدمت لپاره کوي او له حکومت غواړي چې ټولګي ورته جوړ کړي څو د زده کوونکي وروزي.
زه معلم یم، بیا د ګلداد خیر تفصیل بلې څه چې درسمه معلم یم. درې 3300 روپۍ مې تنخوا ده. اقتصادي حالت مې ډېر خراب ده. وس دا ما ته په کور کې تقریبا 90 نفر جنکې نه راځي. نو کله زما لري راځي تقریبا 90 جنکې نه نو یو کلنې تر کلنې لاس کلنې پورې راځي. وس هم ناشې دي دا سبق ته ما سیم کوم لرنې راته جوړ کړ. نو کور څه کله رسمي کړ دا بکسم کې دا چې شپټاویانه پر سر راځي. په څه بل سبق نه کوي چې نو مشیر ته شامل کړی نه
غلام حضرت دا کار داسې مهال کوي چې د طالبانو پر 2.5 کلنۍ واکمنۍ کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ټول ښوونځي تړل شوي دي او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
د کونړ د مرکز حسن آباد په ګډون د ډیرو ځایونو اوسیدونکو د چلو پاکې اوبه نه لري. دوی وایي پخوا چې حکومت یا مرستندویو ټولنو کوم کوهیان کیندلي وو ډیری وچ شوي دي. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان بیا وایي چې د یونیسف او نورو مرستندویانو په مالي همکاري د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د چلو پاکو اوبو پر چمتو کولو کار پیل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د مرکز او 15 ولسوالیو د یو شمیر سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې د وچکالۍ له امله د غنو چینو کاریزونو خړونو او څاګانو اوبه وچې شوي او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د شولتن ولسوالۍ او مرکز اسداباد دوه تنه اوسیدونکو حاجی احمد جان او زاهد الله
دغه پاکو وبو مشکلات رسونه ته ډیر زیات دي. یو په دا سپینل سیم چې دی وو سیلابونو دا بل وخت وخت خلیګي وناودي چې د خلکو ضرورت نه حالي خوش کاډیر دا کوم چې ورونو وبو یاغه وجې شوې دي. رسونه ډیر په تکلیف کړي او دا مار د اسلامي نه غواړو چې موږ سلطان په ولسوالۍ کې د سعودي په کو کارونه موږ ته وکړي خو یا نو یو کې دي ولسونو ته پاکو وبو مشکل حل شي او وبو خو نیم ځوان دی.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي اینه کور کې کوي دی، اغلته کوي دی، اغلته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
له ناړې نیولې تر نورګل او له چپې درې تر مرکز اسداباد پورې ډېرې کلي او کورونه سندونو سره نږدې پراته دي. خو بیا هم د وچکالۍ په وجه یې ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په کمېدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډیره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظورې شي ناوکې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سږکال ډېر زیاتې وچکالۍ ده، پیښې نشته دي او د ساحل ټولې وچکالۍ کې دغه دی کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې ولسونو ته د څښلو پاکو اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړي دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریپورت د مایی کلی تقریبا 1500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه، او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 2500 کورونو ظرفیت لري، او دغه شان د وټاپور کړي پروژه هم 2500 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري. څلور ترمیم په سیمونه دي چې درې په ګمبیر کې دي، لر ګمبیر او منځ ګمبیر او بر ګمبیر،
د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په تیرو څه باندې دوو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او له ستونزو یې خلاص کړي دي. د اقلیم بدلون، وچکالۍ او د خلکو لخوا له اوبو څخه د زیاتې ګټې اخیستنې په وجه د ځمکې لاندې اوبو کچه د هرې ورځې پر تیریدو ټیټیږي. کارپوهان وایي چې د یادې ستونزې د دوامدار هواري لپاره باید په درو او خوړونو کې چک بندونه جوړ شي، پر سیندونو د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي، ترې للمي ځمکو ته ویالي وویستل شي او د افغانستان اوبه مهار کړی شي چې دې سره به ځمکې لاندې اوبو کچه هم لوړه شي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم لنډ خبرونه. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د دغه سفارت په یو خبر پاڼه کې راغلی ده، او علت یې د هند حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی بلل شوی دی. د جرمني یوې غیر حکومتي مؤسسې ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکوونکي نیولي، او دا پیښه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوې ده. د افغانستان د شلو ورسیالیو لوبډل مشر او د نړۍ نامتو د کرکټ لوبغاړی راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسیدلی دي. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان وایي تهران پرون په پنجشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. په غزي کې دوربند ټینګ شوی دی، او د سومالیا کابینه پرون پنځشنبه ویل په دغه هیواد کې د ورستۍ یو جاړونکو سیلونو لقبله د مړو شمیر سلو ته نږدې شوی دی.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. آزادی رادیو تا غوژیاس چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی، او لکلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. شغل شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایس چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه.
اخو زما پلار هم د ارواپوهنې، ښوونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې، اولل خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل و ټول ټول په اصلاح اروپو نه و، په دې برخه کې ټول کارونه هم د اروپو نه پاړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده، او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ماته دا علاقه مندی را پیدا کړه چې دا یو ډیره ښه رشته ده، یو ډیر ښه علم ده، او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل، او په لومړي انتخاب کې زه دې رشته ته ورکامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم، په ډیرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي، او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، 15-16 کلو مخکې قصه ته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه، او بیا ما اروپا نه انتخاب کړې وه، او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زمو په گاوند کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډیر دانه پیزانده او ډیر علاقه نور سره درلوده او دومره ماته منفی پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل سول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده وغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې راجستر کړ ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې پیاد دي زموږ یو مېرمن استاد وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په هماغې اوله ورځ. بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالمه پړاوي یو ډول روحیه راکړه سو بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم. بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 25مه ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم پیاد کې. زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي دی وایي د استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سې استاد سي. بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، ناامید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له همغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه راهیسته بیا زیتنو زیاتې خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم، یو چېرته صرف تداوي کوم، تدریس کوم په پوهنتون کې او مطالعه کوم. ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډېر فعال نه یم په افغانستان کې، داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم. اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو، څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخام مخامخ شوي یاست چې یو ورځ یې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل سنفیان زما مریضان سوله، زما خپل سنفیان ماته ډاکټر وایي، استاد وایي، ماته مې اوس سنفیان استاد وایي، استاد پسترګه راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې بسي، استاد هغسې بسي. زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم، تقریبا هغه خبرې حتی ترې هېرې دي له هغوی نه، حتی هغه سنفیان زما چې په طب یې ویلې، هماغه وخت کې فارمیسي ویلې، طب یې ویلې، ژورنالیزم یې ویلې، حقوق یې ویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې، یعنی زما ډاکټران سنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک را پیدا شول. اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې هم اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري، پیزني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارې ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما مشوره وغوښته، د کور په اړه د ما مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله د پیښه سوه چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وی زړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتل چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نازمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایي چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کیدله په افغانستان کې، د ارواپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کیدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا رابانی وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یو ښه کار و. یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بیا د ارواپوهنې مسله، موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره، یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادې خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې، تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پانځۍ، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر اتاک سره اروپانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سه په اصطلاح نقش دی ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سه، او په ها هم چې کومه مسلې وړې دي انجو دي پروژې او دي کمپاین نور ارخونه د لودر چې په جوړه توګه ډیر کارونه سم تاسو فنه تر دا اوسه پورې هم ډیر کار دي ته نه کیږي د مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډیر ځله په انفرادي شکل مختزي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خبرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوی کوي یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایم دا یوه انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهار کیږي یا پسرلی کیږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته
بله ناظمی صاحب ځینې غیر مسلکی کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار ده ډیر ضرر رسونکی کار ده زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس د سپ هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته د اروپا کې دی ځای کې سته یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي موټیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي ویناوې کوي مشورې کوي لافې وهي دا اوی کی به شلو ورځو کې دا کار کومه پلس ورځو کې جوړ افغان لمنځه وړم پلس ورځو کې اعتماد په نفس رامست کومه په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زبه اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کیږي جوړ خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسته د وکالای دا اصلا اداوی دی دکانداری ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجانی کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکي اما د علم په حیث د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفي برخورد تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یو بل اندېښنه د اروپونه په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولای شي
متاسفانه په دې برخه کې تا رسنۍ او مطبوعات نه پیږي ډیر زله دی اردو یو مقاید متقاعد ډګروال د لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور د ټپ ډاکټر تلیکي ارواپو یو ټولنپو تلیکي ارواپو یو ادبیاتو ته ادبیات خلاص کړي دی ورته لیکي ارواپو اغه ځکه د سینو ورته لیکي چې دا په مغرشته کې اغه لري خپل دا یم خوشاله کی یا کس ته تاسو ورته ولیکل سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداری ښه ده یعنی بزنس په کوي سي خپل لایکونه کومنتونه کاروبار بزنس دوکانداری په رونق ورکړي دي ته اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم خلق باید په دې پوسی چې یو مسلکی ارواپو هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي بیا له دې څانګې نه فارغ سوی ډېره ښه خبره ده چې ماستري په دې رشته کې لوستي ډېره ښه خبره ده چې پی ایچ ډي او دکترا مو لري اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولټا وایي بیا ماستري اخلي بیا دکترا کوي او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله حتی په کلینیکي اروپونه کې تر وو کلو پورې کار کوي بیا په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا همغه حرفه یا مسلک نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده ډاکټر ډاکټر ده ټولنپو ده پیداګوژست ده او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ده
بله عزیزی صاحب په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړيږي ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم ست افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بیوزلو هیوادونو کې فکر کوي چې حالت هم دغه کچه دومره لوړ ده لکه افغانستان
بلبد مرخه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري څوک اقتصادي ستونزې لري څوک د هوا او آب هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري څوک د کاروبار ستونزې لري څوک عاطفي مسائل لري مثلا طلاق او جدایی او دا مسائل لري دا خبرې ټوله دنیا کې شته لبعد مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت داده او دسه د سپدی کې ګرن مسائل سته، یعنی دلته د عاطفي مسائل خلک ضروري، دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته، یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې سته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کړي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې دروونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره مغوي هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق کوي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم، یو وړاندیز، یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي خلک چې په څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکي، او حتی کېدای شي په افغانستان کې، د افغانستان د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري، په دریو څلور شپږو میاستو کې واري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې لاړ وپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپایان مراجع نه پیدا کوي. هر هغه څوک هم ته چې اروپایانه لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده، که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په دریم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې پاړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې، رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپو په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپو صرف په ایران کې موثره واقع کېدای سي او یو افغان ارواپو په افغانستان کې کومک کوي سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپو راولئ کابل ته او مراجعې ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ او مراجع ورسی او تاجیکی یا ایرانی اروپو تا چیم زبی ام دی ورتبوهی چه اروپو سایب یا مثلا استاد یا مشاور سایب ز جگرخونه اما ایرانی نپویگی دا جگرخونه چیش دوایی زکت دا جگرخونی یا جگرخونی دا افغانی استلا ده دا افغانان رو استلا ده او دا ایت علمی علخ نلری چه جگرخون چیش دوایی جگرخو همیشه ببینه کی دا انسانان رو جگرخو همیشه ببینه کی کدای ساعت اروپان یو بل ته وګوري سي دا څنګه یعنی د ځګر په وینه کې ده ځګر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپل دوه دو نیم کال وخت غواړي چې تاسو دی ټولنې په ژبه پوسی. مثلا ما ته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغږېږه پخوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه پخوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځه لس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلۍ ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جملې استعارې دا د ارواپوهنې ډېر مهم موارد دي. استعارې په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هر ټولنه کې چې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفه‌ای غواړي واقعي سي واقعي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي زموږه چې کله ستا پښتو خپرونې مو اروپي پېږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پېږو خو چې ته پښتو هم وایې موږ پېږو. یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ کله چې نور خلک سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوسي یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوسي دا ډېره مهم مسله ده.
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت ناوخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتو وخت نا وخت قوي کی پیاوړی کی او د تکار وکی یا کار ورته وای او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاصو اروایي ناروغۍ نه اخته کیږي.
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړی.
سلامات اوسئ تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه کور ودان شب راست.
سیدا زړم اوراندې زړې اوراندې ولاړم کابل جانان روان دی
ولاړم کابله جانان روان بے وسی ست سپار لے بادشاہ خان دے تا تخپل جسد سپار لے بادشاہ خان دے